د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي شخړه کې چې په محلي وخت پرون د شپې لخوا وسوه، یو افغان عسکر وژل شوی او دوه پاکستانی عسکر زخمی شوي دي. د پاکستان د اردو نطاق تورن جنرال عاصم بجوا امریکا ژغته وویل چې پاکستانی عسکر په انګور اډه سرحدي سیمه کې په تعمیراتي چارو بوخت و چې د افغانستان لخوا حمله ورباندې وسوه. هغه وویل چې زموږ سړیو د هغو راکټي او د توپاکو ډزو ته چې د افغان امنیتي قواو لخوا وسوې جواب ووایه، او دا یې هم وویل چې په دې حمله کې دوه پاکستانی عسکر زخمی شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق صدیق صدیقي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سرحد په نوشته کې یو افغان عسکر وژل شوی دی. هغه وویل چې حکومت یو خاص هیئت سیمې ته استولی دی چې په دې اړه تحقیقات وکړي. صدیقي وویل چې دغه تعمیراتي کار چې پاکستانی قواو پیل کړی دی، د دواړو خواو ترمنځ په متقابل تفاهم باندې تیری دی، او افغان قواوې دا صلاحیت لري چې د داسې کارونو د مخنیوي لپاره عملی اقدام وکړي.
یونان چې په پورونو کې غرق دی، پرون د چهارشنبې په ورځ د پور ورکوونکو هیوادونو غوښتنو ته چې د زیات سپما په اړه لري یو څه امتیازات وړاندې کړي دي، مګر د هغه هیواد صدر اعظم الکسیس سیپراس بیا هم د خپل ملت خغوشي دي چې د یک شنبه په ورځ په عمومي رایګيري یا ریفرندم کې دي د پور ورکوونکو هیوادونو پلان ته چې د زیاتو پورونو ورکول په بدل کې په یونان باندې نوي محدودیتونه لګوي د نه رای ورکي. اروپایي مشران په دې اړه بحثونه کوي چې د پور ورکوونکو ملکونو د پلان په خلاف به د یونان رای د دې سبب سي چې هغه هیواد د یورو د سکې د نونسو هیوادونو د سیمې څخه ووزي، مګر سیپراس دا دلیل رد کړی دی. هغه ویل چې د نه رای د ویښې موافقه د پاره یو قاطع اقدام دی، او موږ غواړو دا موافقه د ریفرندم د نتیجې د معلومولو څخه وروسته لاسلیک کړو. هغه ملت په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې د نه رای د اروپا څخه د وتلو معنا نه لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم ویل دي چې موږ به د ریفرندم نتیجې ته انتظار وباسو، او د دې نتیجې د معلومېدو څخه مخکې به موږ یونان ته نورې پیسې په پور ورنکو. د جرمني صدر اعظم دا مفکوره رد کړه چې د یونان مالی بحران به د یورو د سکې د سیمې د سقوط سبب سي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې امریکا او کیوبا موافقه کړې ده چې ډیپلوماتیکي اړیکې به بیا پیل کړي، او په نظر کې لري چې د دې میاشتې تر پای پورې به په واشنگټن او هاوانا کې سفارتونه پرانیزي. ښاغلی اوباما داسې وویل:
The progress that we mark today is yet another demonstration that we don't have to be imprisoned.
دغه پرمختګ چې نن موږ شاهدان یو، یو بلګام دی چې دا څرګندوي چې موږ نه باید د تیر وخت په قید کې پاتې شو. کله چې یو شی کار نه کوي، موږ باید ورته تغییر ورکړو.
جمهور رئیس اوباما وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په دې دوبی کې هوانا ته سفر وکړي، چې هلته له څه د پاسه 500 کالو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو د لومړي سفارت د پاسه امریکایي بیرغ اوچت کړي. د امریکا تجارتي بندیز او د کیوبا د بشري حقوقو سابقه داسې مسلې دي چې د فیدل کاسترو د انقلاب څخه وروسته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو د عادي کېدو په لار کې خنډونه راپیدا کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په نیویارک کې د دې اعلان هرکلی وکړ چې امریکا او کیوبا به د یو بل په پایتخت کې سفارتونه بیا پرانیزي، او هغه یې د اړیکو د عادي کېدو په لار کې یو مهم ګام وباله.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویل دی چې د حکومت د اټومي انرژي د نړیوال ادارې رئیس یوکیاتا امانو ته بلنه ورکړې ده چې تهران ته ورسي، او د ایرانی چارواکو سره کار وکړي چې د زرعي پروګرام په اړه په خبرو کې څنګه پرمختګ راسي. په عین حال کې د ایران د زرعي چارو مرکزان په ویانا کې په خبرو بوخت دي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې د هغه هیواد د پوت په پوستو باندې د چهارشنبې د ورځې د ګڼو تروریستي حملو چې لږ تر لږه 43 تنه عسکر پکې وژل شوي دي ادعا کړې ده. د مصر نظامي چارواکو ویلي دي چې امنیتي قواوې په یوه ورځنۍ جګړه کې 100 تنه جګړه ماران وژلي دي.
د چین پارلمان د ملي امنیت یو نوی پراخ قانون منظور کړی، او انتقاد کوونکو ویل دي چې هغه به د سیاسي ناراضیانو ځپل نور هم پسې زیات کړي. د سینهوا رسمي خبري اجانس ویل دي چې د چین د خلکو ملي کانګرس پرون د چهارشنبې په ورځ د قانون د یوې ممتنې رای په مقابل کې په یو سلسله څلور رایو منزور کړ. د قانون چارواکو ته واک اختیار ورکوي چې د خاورې د حفاظت او ساتنې او په انټرنیټ باندې د زیات کنټرول درلودلو لپاره ټول ضروري اقدامات ترسره کړي.